په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، واکسین تر څه حده د خپرېدو مخه نیسي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې دې کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري سبا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو فرعي کمپاین پیل کړي. د پولیو د واکسین مسؤلین هیله مند دي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به لسګونو زره د 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولی دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، په دغه شمیرو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون نه وکړئ او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې مطرح کړئ. 402 شمیره ده 99 203 540 او په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 221 143 601. د غرض د افغان بي سي ماته سوات له شمیرې لارې هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راوستوئ او په پیغامونو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. البته تاسو اوریدونکو چې همدا شیبه زموږ خبرونه اورئ، په پیل کې به ډاکټر صاحب په دې ناروغي باندې رڼا واچوي، ورته غوږ شئ او ډېرې پوښتنې به ستاسو ځواب شي او هغه پوښتنې چې نه ځوابېږي کولای شئ چې وروسته په خپرونه کې مطرح کړئ. البته یو لنډه یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درمل نه لري، یوازې مخنیوی کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره له ژوند له دغې ناروغۍ خوندي کړئ. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه ده ورکه شوې. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې او د دې څخه کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټولې نړۍ سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي. د پولیو د ناروغۍ په وړاندې له مخکې واکسین موجود دی. خپلو ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغۍ وژغوري چې د ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو، تاسو چې د واکسینونو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤول یاست، تل به د واکسینونو په اړه په کمپاینونو کې خلکو ته معلومات ورکوي، که په پیل کې راته ووایي چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیره ساري ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغ او ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 څاڅکي واکسین چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته درنې کورنۍ په تېره بیا میندې او پلرونه دا مسولیت تر کی او خپل ماشومان ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تیر بیا د پولیو واکسین تطبیق کی نو د دغه ناروغي مخه لکه چې نورو هیوادونو لمنځه وړې ده په افغانستان کې هم د دې ناروغي مخنیوي کیدلی شي او افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغي خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې عمده عامل دا دی چې د غیطه موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کیدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول کوم هغه غیطه مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي وچیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتیري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلی لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه نو دغه میکروب چې ده په غایته موادو کې ژوندې پاتې کېدلی شي. نو له بده مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفع کولو یعنی په هر ځای کې دا سهولتونه نشته. په تیره بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس زمونږ په غزاینو کې ژوند کوي نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دغه په تیر بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم زمونږ په لکه په ښارونو او په کلو او بانډو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل ترسره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندې پاتې کیږي او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پکې کړيږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي او دا غي لارې نه بیا کولای شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغي چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
ډاکټر صاحب ایوب اوس زموږ اوریدونکو هم په تیر بیا د افغانستان اکثره وګړي چې اوس د کورونا د وبا په اړه غوړي ډیر معلومات ترلاسه کړي، د کورونا د وایروس په اړه هم دوی همدا پوښتنه ډیر مطرح کړي، یعنی مخکې په پروګرامونو کې هم لمونږ چې د کورونا وایروس څومره وخت پاتې کیږي، دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پاتې کیدی شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر څوار لسورو پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي، یعنی تر څوار لسورو پورې آتا په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر شپېتو ورځو پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته دغه ایته مواد لار نه دغه میکروب انتقال کی. نو د شپېتو ورځو پورې آتا داسې اټکل کیږي چې دا میکروب د نورو روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې ده هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولی شي، خو دلته لنیکه مرغه چې د پولیو د پاره یوازینی د سرایت لار همدغه د غایته موادو لار ده چې خواړه او اوبه که چېرته په دغه غایته موادو باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخليږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا هغه کس چې د دې ناروغۍ په مقابل کې حساس یې هغه اخته کولی شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د واکسین مخنیوي یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو د لپاره ډیر یو اغیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي، نو هغه په کلمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقۍ بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی که چېرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو، د هغوی دپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا دپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري، نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي، نو لرې نه ده چې د کورونا په څېر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
بله، که راته ووایې چې د یوه کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي، یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا داسې په اسانه تشخیص نشي کېدلی، ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز، لکه د پزې بهېدل، د ستوني درد او حتی په د ګېډې درد، دا شیونه پیدا کېږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایطه موادو سمپل اخلو او هغه غایطه موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو، هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایطه موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی، ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوې زیږیدلونه پورته تر ډیر وخته پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه درېږي تر څو چې یو کلنۍ ته رسیږي. دا هم باید ګران وي چې د کورنۍ لپاره پوه شي چې ماشوم فلج دی، ولې مثلا نه درېږي، ولې پلار نه ځي، یا ولې مثلا لاس نه خوري یا پښه نه خوري یا بل د بدن غړي. یعنی ستاسو په نظر کورنۍ ډېر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګوزن په ناروغۍ اخته شوی دی؟
بلې نوري صاحب، کله چې په ګزړن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه، ځکه چې هغه داسې نرم فلج وي. هغه که چېرته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت ورکوي، نو هغه حرکت یې داسې حرکت وي چې په خپله حرکت نه شي ورکولی او یا په هغې باندې درېدلی نه شي او هغه خپله بېرته لویږي، یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فلج وي. نو هغه حتی کورنۍ خو نه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فلج یا په ګزړن باندې اخته شوی دی. خو د که چېرته فلج او ګزړن باندې اخته شوی نه وي، نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو که چېرته په فلج یا په ګزړن باندې اخته شي، بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکتران یې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړی ده، نو هغوی هم کولی شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزړن یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د لپاره د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري، اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خدا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او دا څو کلونه پرله پسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې د دغو د لابراتوارونو په خپل داخل د افغانستان کې جوړ کی یا په داخل کابل کې حتی
نوري صاحب ته اصلا ډیر لکه فکر کوم چې زمونږ هیواد په تیر بیا یعنی په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب چې روزنیز یا ټرینینګونه چې دي زمونږ پرسونل ته راکړل شي خو تر دې دمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی البته ضرورت یې شته او اوس تر اوسه پورې دغه د غیطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته او په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غیطه موادو سمپل معاینه کړي او یعنی ما په خپل په ډیرو نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو لپاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی لپاره موږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ دغه ستونزې نه خلاص او تر دې دمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې زمونږ پښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی
بلې ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله مخکې له دې چې استډیو ته راسم د پولیو د ناروغي په اړه مې یو څه پلټنه کوله او مې لیدل چې په 1980 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 350,000 زیاتې وې او د دغه پولیو یا د ګزندې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده یوازې پاکستان افغانستان او نایجیریا کې او نایجیریا هم د دغه ناروغۍ څخه خلاص یو هیواد اعلان شو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغۍ ډیره زیاته پاتې ده په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوې وې نه ډیر کمای پکې راغلی نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغۍ چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي او ډیر ساده په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي دغه ناروغۍ ډیره ده یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نورو د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه ده کړې یعنی دغه د غوښتنه مو جدي مطرح کړې ده
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو ته مور کړی دا او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده خو له بده مرغه چې په تیر وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب پر راتګ سره موږ که وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت اته ما په خپل مرکزی لابراتوار کې یوه ورځ خپل معلوماتونه راټولول نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زمونږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور ان شاء الله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زمونږ د پاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ وډي هیواد ته نه پډیرو ځایونه کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معاینات باندې البته شک هم پیدا شي ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي اته موږ لیدلی دي چې بیخي لکه کرکټ او داسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلی دي نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نشي نو د زمونږ چانس د پولیو د خلاصون لپاره نشته دی ځکه چې زمونږ غاټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو که دوی هر ډول معاینات موږ ته نتیجه راکوي بیا هم موږ د دوی سره سپیناوی نه شو کولی، ځکه چې زمونږ لکه
تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد ته استول کیږي، یعنی په هغو کې به هم په دې معنی چې یو درست نه وي درغلي به پکې کیږي چې وښیي چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
ولا تاسو خو یعنی کزنه درته يم چې د تخنیکی اړه بعض وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پوزیو مثبت پیښې د دې د غفال چې د غزندې چې د بیرته خپل لومړني حالت ته نه راګرځي، خو بیا هم د غزنی ماشومان چې دی هغه ماتاسته ویل چې تا موږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فلج ماشومان یا په ګزان هفته ماشومان چیرته دې وړتیا لري؟ نو دغه سی او شک او هغه په ځینو حالاتو کې رامنځته کېدلې شي، نو دغه د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی کچیرته نړیوال او خصوصا زمونږ د عام روغتیا د وزارت مقامات دغه ټکی ته پام وکړي او دغه سهولت په هیواد کې دننه برابر کړي، دا به ډېر ښه نسبت دې ته چې لوړ قیمت سره موږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو، بیا هم په ځینو حالات کې موږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بله ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روان کال پیل رئیس په دې هیواد کې د 859 پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی، او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د موږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلي دي. تاسو په دې نږدې راتلونکي کې او بخښنه سره له سبا بخښنه غواړم یو فرعي کمپاین پیلوئ، البته په ختیځو څلورو ولایتونو کې. د دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څو ورځې به دوام کوي او څومره هیلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شئ، څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړئ؟
بله نور صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ او لغمان، د دې وګړي زیات چې دي د اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني، د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو موږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې موږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي، نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځه حوزه کې موږ ترسره کوو په دغه درې ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي، ځکه چې د کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي، او بیا که چېرته یا هغه کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي چې دا لکه انداسې اشخاص مونږ تر دې ربري د ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تیر کړي یا بیا دغه ناروغي نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې ادا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې د هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې موږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د د واکسین چارج کې ورکو او دا تک راتک څه کده ختیځ او دا کې د پولی نه غړ وګړو سرستا نو دا د سرایت چانس د واکسین په واسطه باندې منګه
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا وبا د خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلي دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي. اسې ساحه لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې احصایه لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه رسېدلی په افغانستان کې ویل کېږي چې 99 نوې پیښې ثبت شوې، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره همداسې شمېرې شته؟
بله، که چېرته موږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو د هغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې موږ ټولې مثبتې پیښې 9 ته رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله موږ 9 مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي، نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي او موږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین چارچکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي نو د پولیو د وایرس د سرایت چانس ډېر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې 9 ته رسېدلي دې 2-3 برابره زیات شي، نو وګورو چې لکه موږ څه کولی شو او حالات موږ ته څومره اجازه راکولی شي چې موږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې بیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمان به بل کمپاین هم لري په پام کې. په بلې قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه مو که خبرونه نه وي اوریدلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنه لری مطرح کړئ د ازادي راډیو د ټلیفونونو له لارې چې مخکې مې اعلان وکړ، او د غراز د افغان بي سي مات سوات له شمیرې له لارې هم کولای شئ چې پوښتنه مطرح کړئ. د روغتیا په اړه له یوې لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نور درکوو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو ملمنۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب ملمدی. البته مخکې مې یادونه وکړه چې د خبرونې تر پایه را سره ووسیږي. ډاکټر صاحب ایوب، ډیر د دغه واکسین یا دغه پولیو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، پر واکسین خبرې وکړلې. په تیر خبرونه کې مو هم پر دې واکسین خبرې وکړلې. واکسین څه ډول دی، له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول کېدای شي چې یو ماشوم پر دغه ناروغي لاخته کېدو وژغوري؟ د هغه موضوعاتو چې مخکې مو مطرح کړي وو اوس هم ډاکټر صاحب پرې رڼا واچوله، که وکولی شئ تاسو هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې مو تاسو لپاره نوي دي، او مخکې ډاکټر صاحب هم هغو ته اشاره نه ده کړې. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی.
بله، السلام علیکم. سلام، عرفان الله شرفي د کاپیسا ولایت تجاوز فالینا.
بله، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
نوری صاحب، ما ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې دغه پولیو دغه کوم کمپین نه چې مثلا دا په درې ولایتونو کې اوس دی، دا په بیت په سونه موده کې په دغه دیاره کې سیمو کې وشي، مثلا لغمان دی، کنر دی، او ننګرهار دی. په دغه سیمو کې دا نو سونه میاشت یو میاشت کېږي، یو میاشت نه زیات کېږي. او دا که یعنې په یو میاشت په اندازه ونه رسېږي، دا ماشوم سوی شي یو د تیزې کمپیان وځنډېږي، دا ماشوم په ګوزن دخته شي.
بله مننه، پوښتنه واورېدل شوه. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو پوښتنه یادداشت کوئ، مونږ څو اورېدونکي اخلو او ټولو پوښتنو ته به بیا ځواب وایي. بله بله اورېدونکی دی زابولای صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلام تاسو ډاکټر صاحب اورېدونکو ته. نوري صاحب زابولای د وخت لږ ځینې پاړې کې کوم ډاکټر صاحب پوښتنه مې همدا ده. ډاکټر صاحب، څو دورې واکسین یعنی یو ماشوم له پولیو نه له ګزون نه ژغورلی شي، او آیا دغه اوسنۍ خلا د اوسنۍ وقفه چې په واکسین نه ورکولو کې رانه ماشومان ته څلور میاشتې یو واکسین نه وخور، دا خلا به کوم مشکل را مابین څه کې که نه؟ مننه.
بله مننه زابولای صاحب. بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده، د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو، پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
سلامونه نړۍ ساتاسو محترم ډاکټر صاحب ته. سمي الله مبارز يم له پکتیکانه.
بله مبارز صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، څه دا پوښتنه لرم چې دغه د کورونا البته ډېر بخښنه سره دا پولیو ضد واکسین په کوم هیواد کې جوړیږي او تشکیل کوونکي توکي کوم دي، او همدارنګه که چیرته یعنی په عمومي ډول خو دوه څاڅکي یو ماشوم ته ورکول کیږي، که چیرته د دې نه زیات او یا کم ورکول شي تاثیر به یې کنه؟
بله مننه مبارز صاحب. بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او له کوم زیم ټلیفون کړئ. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده، خپل رادیو مو ګول کړئ مهرباني.
زمونی شکر الله در روزگار تخبیر میکنم سناتوری به سهی مرکز کی
پختن هم مطرح کریم میره بانی
دا یو ما دا یو دا حد در کوش سار پر دا نفاس کسنه و که او بخود دا شو سار مخد مستقی که دا علامات خیداری که دا غصت سرایی که دا یا خامخا دا غی و عوض خامخا فلسی او دا هنزل سکار لخام کنیان نا ببور فلسی یعنی دا یوان دان یا دا سوان دا من کم ظریفی دا که دا زمان دا پارا اسمان پیسه ده موږ د تاسو ته زموږ سره دا ده چې اصلي خلک چې دا کوم واکسین استعمالي هغه رضاکاران دي، او دا رضاکاران خوران په نه څه باندې دي درولې دي، او بالکل چین چې دا واکسین د مثبت دوا او مثبت اته درجو په مابین کې نه ساتل کېږي. ځکه چې تیر څه په دنګله سره سي درې نو هغه به ستاسو واکسین څخه الله ساتي.
بله
بله بخښنه غواړم، برګیس ډېر څه سره دي ټول دنیا و خوړ کې ولته د بلی شو کار نه کی، خدام زم راسته سره کوم دی سم کی چې نن کې د بلی شو کار نه کی.
بله مننه. بله مننه کور ودان ډیر پختنه مطرح کړلې. اتمن ډاکټر صاحب ایوب، تاسو به اتمن یاداش کړی وي په ډیرو باندې زپونه شم غاګه سم نه اوریدل کېده، په دې هله چې تاسو سم اوریدلې وي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د کله کله ټلیفون نه سم نه اوریدل کېږي، که عین زمان کې رادیو نشي اوریدلی، یوازې موږ سره خبرې وکړئ چې له ټولو سره وکولای شي وغږیږي او ټول هغه ستاسو غږ سم واوري. مهرباني وکړئ. بله ازادي رادیو ده. بله د څو دقیقو لپاره لطفا ټلیفون نه مکوي. بله یو بل اوریدونکی هم د تخنیکي همکار اشاره کوي چې منتظر پات شوی دی، مهرباني وکړئ.
بلادو نور صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته او حاضر از ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو
څوک؟ نورستان ولایت مقاری محمد مدني خبرې کوم. بلادو نور صاحب.
بلې قاری صاحب، تاسو هم زموږ همیشنی همکار وای، پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
بلې پښتنه مودا ده جناب نور صاحب، تاسو هم خوشبختانه په نورستان کې دغه علاج ناروغي کته ډیره کمه ده، ولې دلته هغه سد بیماري بېخي ډېر زیات دي. کړه دلته هغه ماشومان اکثر دوه کال یا کال د یو کلن ماشوم شوه په دې مرض باندې ډېر اخته کېږي. نو د دې څه وجه ده که لږ معلومات تاسو په دې اړه راکړي. دغه سد بیماري په نورستان کې بېخي عامه ده. او بل دغه پیلو په اړه سوال دا ده چې دغه پیلو هغه کم ماشومان ته ورکول کېږي، دا خو هغه د مرض علائم نه مخکې ورکول کېږي. نو په دې اړه ډېر خلک شکمن دي چې دا څنګه مطلب ماشوم دا بیماري باندې اخته نه وي او هغه نه مخکې ورکول کېږي. دیار هم در خلق یعنی سوالونو که داستم لیوار پا افغانستان که چی امور نره که دست نکیوی
مننه کور ودان بلی قدرمون آوریدون که ده چوشی بیول لپر تلیفون نمکوی پختن دیر مطرح شولی او دکتر سب ایوب ساسو پختن زواب کی دکتر سب ایوب دخه د پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنه دي چې د واکسین څه ډول واکسین دی چیرې جوړیږي او عین پوښتنه عبدالعزیز غالب د مارجې څخه هم د ازادي راډیو د افغان بی سیم له لارې په استول شوي پیغام کې مطرح کړی ده واکسین څه ډول واکسین دی چیرې جوړیږي او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه شنی ولا کله دی پایل کو مهرباني
بله نوري صاحب لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه واکسین البته خپل ترکیب چې ده همدغه میکروب چې دغه ناروغي مل تراوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب ده چې دغه میکروب کمزورې شوی ده د ناروغي د مل تراوړو قابلیت نه لري او د دې په څنګه کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامه باندې او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت ته او د ماغي باندې مونږ تاسو ژوند دیو دغه څلور شینو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ څه کوم تو کې نشته دی چې اغه باندې مونږه حساب وکړو نو خپل دی تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغي د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامه یو کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه دغه څلور شینو نه د پولیو واکسین جوړ دی او د دې ورخواته نور کم
شه په دې ترکیب کې شتون لري زموږ اوریدونکو زابلی د پښتنه کړې و یو بل پښتنه مطرح کړې و چې د واکسینونو په کمپاین کې چې اوس یو خلا را مسته شوې ده د خلات د کېدای شي
بلې د لکه کچېته اوس په تبن خلا را مسته شوې ده کچېته مونږه وکولې شو چې د کورونا اوبا افات دا هم د اوسلکا پټول نه لای باندې په تیر ابه په افغانستان باندې خپل تور سویر غړولې دي نو کچته د دغه افات سرایت لکه د پولیو د واکسین پوسټ باندې هم کېدلې چې ځکه چې هم دغه د پولیو واکسین کچته یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته راغی په خپل کې دا د پولیو د واکسین ویل چاچ کی چکه بیا دا لکل لواب اولاړي بیا په دې ویلا باندې ولګيږي غبل کور نه ته هم دغه سي انتقالي بلې سي نو دغه حالات کچته هم دا سي دوام کوي نو کېده شي نړیواله روغتي اداره د زنګړو شرایط په پام کې نیول سره موږ ته اجازه راکړي چې بیا موږ دغه واکسین تطبیق کوو خو کچته لکه موږ وکولې شو چې لکتر لګه درې ځلې دغه واکسین تطبیق کو بیا د لکه دغه تشه چې دا چې اوس مهال رامنځته شوی دا د کېدلې شي خو دا هم د وخت نه لري خبره ده مونږ بیا هم لکه خپل زمونږ اداري پلان کړی دی چې د اگست په میاشت کې یو فری کمپاین په هغه ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي د پولیو په هغه ځایونو کې اجرا کو او د اگست نه خواته سپتمبر کې بیا مونږ سراسري کمپاین ترسره کوو خدا به وګورو چې لکه د کورونا اوبا مونږ ته اجازه راکړي او کنه خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې دغه د پلان سره سم دغه دوه کمپاینونه اوس مهال پلي کړو
بل ډاکټر صاحب د مبارز پښتنم تاسو له پکتیکا نه جواب کړپې یو ډول باندې د کافی سان یو او لمړني اوریدونکو پښتنې مطرح کړې وي ک تاسو ځان سره یادښت کړی وي او بل دغه رضاکارانو موضوع او د واکسین چې په څو درجو کې که وساتل شي مسریت لري کنه واکسین خپل هغه مسریت له لاس ورکوي کبه دی اړه لرنا واچوي اوریدونکو د پښتنې مطرح کړی وي
امبالې دی اوریدونکو خو البته د ډیر خټکو ته اشاره وکړه واکسین لکه د ماشوم په څیر دی ماشومان لکه مونږ او تاسو چې د سړې سړې هوا نه هم ساتو د ګرمۍ نه هم ساتو نو همداسې د پولیو واکسین خو خیر که هر څومره سوړ وساتل شي دا ګټور دی، یعنی دا نه خرابیږي په سړه هوا او په منفي تودوخه کې که چېرته په یخ کې وساتل شي نه خرابیږي. خو ځینې نور واکسینونه دي زمونږ بیا هغه که چېرته د حرارت درجه منفي ته لاړه شي یا د صفر نه ښکته شي نو بیا دا واکسین پکې خرابیږي. نو لکه دې اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه د پولیو او نور واکسینونو دپاره لکه معیاري د واکسین د ساتلو درجه چې د 2 تر 2 درجو سانتیګراد پورې ده، دا رښتیا هم که چېرته د 2 درجو نه دغه واکسین په لوړه درجه کې سره مخامخ شي خصوصا په ډیره ګرمۍ کې لکه د اوړي په موسم کې چې د حرارت درجه په ځینو ولایتونو کې زمونږ 40 او 30 درجې سانتیګراد ته رسیږي نو په دې کې بیا خپل هغه قوت بیا د لاسه ورکوي او دغه واکسین خپل موثریت د سوال لاندې راځي. نو د واکسین ساتل لکه مخکې چې ما وویلي ځانګړو شرایطو په تېره بیا هغه 2 تر 8 درجو سانتیګراد حرارت کې ساتل دغه مناسبه درجه د حرارت ته د دې پرته یعنی که چېرته د لوړ حرارت سره مخامخ شي په تېره بیا د زیاتې مودې لپاره او یا د لنډې مودې لپاره هم که چېرته د لوړې درجې حرارت سره مخامخ شي واکسین خپل هغه قوت
لومړنی اوریدونکو له کاپیسا نه پوښتنه مطرح کړې وي زه په نوم تاسو یادښت کړی وي ډاکټر صاحب
نو هغه وویل چې د هغه پیغام نه زمونږ اوریدونکو ویل چې د پولیو واکسین تاسو اوس مهال په لغمان ننګرهار او د کونړ په ولایتونو کې اجرا کوي، آیا د دې واکسین لکه په نورو ولایتونو کې د دې ضرورت نشته؟ په نورو ولایتونو کې هم د دې ضرورت شته خو اوس مهال مونږ تاسو ته عرض وکړ چې لکه د کورونا د وبا د آفت له کبله چې خپل همدغه د واکسین تطبیق هم د دې ناروغۍ یا د دې کورونا د سرایت لپاره یو فرصت دی، نو د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره مونږ کوښښ کوو هغه ځایونه اول خو هغه ځایونه په ګوته کړو چې هلته د پولیو د سرایت چانس ډیر زیات دی، خطر یې ډیر زیات دی، مونږ اول هغه خطر کابو کړو او د هغې نه وروسته بیا لکه هغه ځایونه چې په دویمه درجه د خطر سره مخامخ دي یا ډیر لږ د خطر سره مخامخ دي. لکه دا اوریدونکو په ځواب کې باید داسې ویم د مونږ هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله واقع دي په دغه ځایونو کې د پولې دواړو خواو ته د پولیو د وایرس په سرایت چانس ډیر زیات دی، یعنی لکه د هیواد سویلي او سویل ختیز ولایتونه او ختیز ولایتونه په دغه 4 ولایتونو کې مونږ نږدې هر میاشت به کمپاین ترسره کوو د همدغه له کبله چې دلته زیات د پولیو د وایرس په سرایت خطر ډیر زیات و، مګر په ځینې ولایتونو خو په تېره بیا په کابل سره د دې چې ډیر زیات نږدې شپږ نیم میلیونه وګړي په دې کې ژوند کوي او دلته لکه د خلکو د چاپیریال حالت هم داسې ډیر ډاډمن نه دی، خو دلته لکه مونږ واکسین هغه 3 ځلې په کال کې چې تطبیقو یا 4 ځلې نو ټولو زیاتو ماشومانو ته مونږ لاسرسی لرو او ډیرو ماشومانو ته مونږ واکسین ورکوو. دلته د پولیو د سرایت چانس بیا هم د نورو ولایتونو په پرتله کم دی، نو په دغه ځایونه چې دي تخنیکي کمیټه ده او هغوی دا ځایونه په ګوته کوي چې کوم ځایونه کې لکه د خطر سره ډیر مخ دي، کوم په متوسط اندازه د خطر سره مخ دي او کوم او د خطر سره یعنی ډیر زیات مخامخ نه دي، نو هغه ځایونو ته په کتو سره دغه واکسین مونږ کټګوري کاوه همدغه کټګوري لمخې مونږه واکسینونه بیا په دغه ولایتونو کې تطبیق کوو.
ډیر نور اوریدونکو د افغان بسم الله لري هم دغه پوښتنې مطرح کړي. وحید بارک له هلمند لیکلي، په هلمند کې هم د همدې د پولیو واکسین پیښې په وروستیو کې ثبت شوي دي، وایي په هلمند کې به دغه د پولیو واکسین کله تطبیقیږي که په مجموع کې په ټوله کې اوریدونکو ته اوس ووایي چې پرته له دغه 3 ورځنی کمپاین چې د افغانستان په ختیځو 3 ولایتونو کې تاسو سبا پیلوئ لوی کمپاین څه وخت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړله چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی، نو دا څوار لس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغه کې مونږه فری کمپاین تر سره کوو. البته د کورونا دوبا د خبرېدو د غزنګړي شرایط په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا مونږه سراسري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې تر سره کوو. نو
بلې دا پوښتنه به جواب شو. ډېر نورې پوښتنې مطرح شوې دي، البته اوریدونکو لکه چې بلال له خوست څخه مخکې ستاسو څرګندونې وانه اوریدلې چې ولې د غایطه موادو سمپلونه پاکستان ته د تشخیص لپاره استول کېږي، که لنډ ورته ځواب ورکړي، ځکه مخکې تاسو په دې باندې رڼا واچوله.
نو زمونږ دغه اوریدونکي چې د خوست ولایت نه البته دغه مهمه پوښتنه راپورته کړې ده، نو مونږ خطر خپل اړخه کوښښ کوو چې دغه سہولت په افغانستان کې دلته مونږ ته مهیا شي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لکه هغه نړیوالې روغتیايي ادارې او زمونږ دولتي مقاماتو لکه د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو په دې اړه باندې کوم قدمونه چې ایښي دي هغه لکه تر دې دمه پورې لکه ډېر ګټور نه وو. نو وګورو چې په راتلونکي کې مونږ په دې اړه باندې څه کولی شو. دغه نوې اداره خصوصا دغه نوې وزیر صاحب چې راغلی دی، نو د دې نه زمونږ هیله دغه ده چې نړیوال په دې باندې قانع کړي چې دغه سہولت په افغانستان کې برابر کړي. نو دا کېدای شي نو دوی مونږ ته داسې وایي چې دې دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري، او دغه اوس چې دی کوم دغه طرحه د سمپلونو د معنی دپاره په لاره اچولې ده، دا دوی ته دوی وایي چې ارزانه ده، خو بیا هم که چېرته په هېواد کې پیدا شي نو اعتبار به هم هغه ساتلی وي، او د بلې خوا نه سهولت به وي، او یو ځل مصرف به وي، دغه بیا بیا ځلې مصرفونو نه به هم مخنیوی وشي، دغه به هم کنټرول شي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. مخکې له دې چې البته خبرونه ته پای ته رسیدو ته ډېر اووه دقیقې وخت لرو، بیا به د دغه کمپاین د تطبیق په اړه باندې وغږیږي چې له خلکو څه غواړی او دغه راز له دیني عالمانو او نورو. خو یوه پوښتنه شی بیا هم د پولیو له ناروغۍ سره ډېره تړلې ده. محمد حسن قلمیار مطرح کړی د تخار لشکمش نه، یو ځل بیا که په دې باندې رڼا واچوي چې پولیو واکسین د کومو ماشومانو لپاره دی، که په لنډه، او دغه واکسین چې ماشوم ته ورکول کېږي اغېز څه ډول دی؟
نو د قلمیار صاحب د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د پولیو ماشومان د پولیو واکسین چې دی د 15 کالو نه ښکته ماشومانو ته مونږ په کمپاینونو کې ورکوو. د دې په پرته دغه واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شتون لري، او هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کالو نه ښکته وي نو هغوی کولی شي چې په هر روغتیایي مرکز کې دغه ماشوم دغه واکسین په وړیا ډول سره ماشومانو ته تطبیق کی. دغه واکسین چې د خپلې د لارې نه هم تطبیق کیږي، چې دا بیا لکه په کلمو کې بیا د لږ وخت لپاره تم کیږي، او بیا د هغې په مقابل کې وجود انټي باډي جوړي، یا د هغې د دې میکروب ضد همدغه کلمو کې د ماشوم پیدا کیږي، او بیا کله بل ځل لپاره دغه میکروب بدن ته داخليږي نو بیا دا میکروب بدن یې پیژني، او دغه د خپل قابو لاندې راولي، او نه پرېږدي چې هغه ناوړه اثرات په وجود باندې پاتې شي. او د دې په څنګ کې لکه مونږ د پولیو زرقي واکسین یا د پیچکارۍ د لارې نه هم ماشومانو ته تطبیق او هغه د ټولو روغتیایي مرکزونو کې دا هم ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال پورې په درېم خصوصا د درېم میاشتنۍ په عمر کې دغه ښه موقع ده چې ماشوم ته تطبیق شي. نو که چېرته زمونږ هېوادوال دغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي نو زمونږ ماشومان هم د دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي، او زمونږ ټولنه هم لکه د نورو هېوادونو په څېر د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب ایوب، راځو همدغه وروستۍ که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې په لغمان، ننګرهار او کونړ کې څومره ماشومان تاسو په نخ کړی یعنی په پام کې لري چې هغه ته دغه واکسین ورکول ورکړی او څومره ډاډه یاست چې خلک به تاسو سره همکاري وکړي دینی عالمان او نور ځکه کمپاین ښه تطبیق په دواړو لورو پورې تړلې هم په تاسو پورې او هم په ټولنې په هغې برخې پورې چې تاسو هلته تطبیق کوئ دا کمپاین
نو دا کمپاین موږ د دغه ولایتونو درې ولایتونو کې چې تاسو یې نوم واخیست لغمان ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نو دې کې د ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی نو هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوو البته د دغه کار د پاله موږ وار د مخه هغه مناسب اشخاص ګمارلي دي هغه د پاره لکه یو ورځینه روزنیز ټریننګ په لار باندې چولې او خصوصا ماته ستویلې چې د کمپاین د نورو سره ځانګړنې دا ده چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړې ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړ شوی دی ان شاء الله چې دا ځانګړي لکه تدابیر چې دی دوی به په پام کې نیسي اما غدوا د ورځې دوه مسکونه به دوی ته ورکول کیږي د بل خانه غد د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دینه به هم په کې استفاده کوي او د دې پرتن لکه غواټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي او د بل خانه کده د ډراپر یا د واکسین د ویل اغه ساری یا څوکي د ماشوم د خلی سره یا د بدن د نور د سیسورو سره چاغي لکه لواب په باندې ککړی نو بیا دا ورته بدليږي او نور ماشومان ته د دې خاطر چې سرایت ونی کی نو د غزنګړي تدابیر دلته په پام کې نیول شوی دی ان شاء الله چې وګورو چې نتیجه به څه یو خو مونږه هیله ده چې دا کمپاین په خیر سره تیر شي او زمون په دې هیله چې ماشومان د پولیو او د کورونا د آفت نه خوندي پاتې
بل په دې هیله چې دا کمپاین چې اوس پیلېږي فرای کمپاین او هغه هم 15 میاشتې په ځند په دغه دریو ولایتونو کې ټول ماشومان چې تر اوسه پورې له دغه واکسینه به برخې دي دغه واکسین واخلي او البته د کورنۍ غړي په دې کې ډېر مهمه ونډه لري چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسول ډاکټر ګل خان ایوب له تاسو مننه قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړل د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانوري نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته پر مخ یوړه په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغي په امن کې اوسې او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی په امن کې اوسې تر بلې خبرونې مو په لوی پاک سپارم
आशिकी सफ़ हसी रंग पाई माला